آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ز شفیع سردارم. د دې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن چهارشنبه ده، د 1401 کال د عقرب د میاشتې 14 ده، چې د 2013 کال د نومبر د میاشتې 18 کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پامخړي د خبرونو لنډیسته.
ډیموکراتانو د امریکا د کانګرس د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د اساسو په مجلس کې اکثریت حاصل کړ. متحده ایالاتو افغانستان د چابهار د بندر په لاره د نفتو او تجارتي مالونو د واردولو لپاره له بندیزونو مستثنا کړ، او د افغانستان د حکومت د سولې د عالي شورا یو هیئت مسکو ته سفر کوي.
تر نن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې د 12 ولایتونو د څه باندې 300 مرکزونو رایې له سره شمیرل کیږي.
دوی و دای قوس رفت که سبب شد که پروسه را کمی مغلق و پیچیده بسازه.
په کابل کې تجاران پر ایران باندې د امریکا لخوا نوو لګول سو بندیزونو اندیشمن کړي.
دا ولا ورځ په ورځ قیمتي راځي، څخه مخا یو تاثیر لري، تاثیرات لري.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د امریکا په منځمهاله انتخاباتو کې د دیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوند د ویشل سوي بریا په اړه رپورټونه او مرکې لرو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وایي.
السلام علیکم. دیموکراتانو د متحده ایالاتو د کانګرس د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د استازو د مجلس کنټرول جمهور غوښتونکو نه ونیو. څارونکي وایي چې د پرلویو انتخاباتو نه وروسته به جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استازو په مجلس کې د دیموکراتانو له سخت مخالفت سره مخامخي، خو جمهوری غوښتونکو د سنا په مجلس کې خپل اکثریت خوندي ساتلی دی.
دا به زموږ مسؤلیت څومره چې کولی شو خپل مشترک ټکي پیدا کړو، پر یو شمیر مسایلو باندې په خپل دریځ کلک ودرېږو، په کوم ځای کې چې نشو کولی، خو باید هڅه وکړو.
دا د استازو په مجلس کې د دیموکرات ګوند د مشرې او د کانګرس د پخوانی رئیس میرمن نانسی پلوسی غږو چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند له بری له امله خوښي څرګندوله او د ګوند غړو ته وینا کوله. نانسی پلوسی وویل چې زمونږ او تاسې لپاره به په امریکا کې سبا نوې ورځي. د چهارشنبه تر سهاره پورې چې کومې نتیجې اعلان شوي دي، ښایي چې دیموکراتانو په پورنیو انتخاباتو کې چې د امریکا په تاریخ کې د پیسو د لګولو په حساب تر ټولو قیمتي انتخابات ګڼل کیږي، شپږ چوکۍ له جمهور غوښتونکو نه د استازو په مجلس کې نیولې دي، او اوس به د کانګرس ته 415 د چوکۍ له جملې نه 210 چوکۍ د دیموکراتانو په کنټرول کې. د لومړي ځل لپاره د بومي امریکایي ښځو او دوه مسلمانو ښځو په شمول یو زیات شمیر ښځو په کانګرس کې څوکۍ ګټلې دي. د ښځو مجموعي شمیر اوس 100 ته رسیږي. خو ټرمپ د اساس په مجلس کې د خپل ګوند د ناکامۍ باوجود نن د چهارشنبه په ورځ خپلو طرفدارانو ته د ګوند د بری له امله مبارکي ورکړه. په انتخابات یو غټ بری بللی دی. ټرمپ د خپلو خارجي انډیوالانو او دوستانو ذکر وکړ او ویل چې هغوی هم زموږ د دغه شان غټ بری په انتظار وو. د سنا د مجلس په انتخاباتو کې یوازې د 15 چوکیو لپاره ضمني انتخابات وشو چې زیاتره یې د جمهور غوښتونکو په لاس کې وو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو ویلی دی چې د ایران د چابهار بندر چې هند د پراختیا پروژې مخ په وړاندې بهی له هغو بندیزونو نه مستثنا دی چې متحده ایالاتو پر ایران باندې په دې هفته کې ولګول. د ریپورت تفصیل له نوشابه آشنا نه واورئ.
پامپیو وایي امریکا غواړي چې د افغانستان اقتصادي ودې سره کومک وشي. هغه دغه اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې پر ایران باندې د امریکا د اقتصادي بندیزونو لګیدلو له امله دا اندېښنه پیدا شوې وه چې د افغانستان اقتصادي ستونزه به سوا شي. د دغه اعلان له مخې چابهار بندر نه د افغانستان پورې د اورګاډي د پټلۍ غځول به هم د امریکا د بندیزونو نه مستثنی. د دغه لارې نه جنگ ځپلي افغانستان ته خوراکي مواد او درمل انتقالیږي. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن د چهارشنبې په ورځ ریچرز په یو ایمیل کې ویلي دي چې د دغه بندر فعالیت د افغانستان د پرمختګ او د بشري مرستو د رسولو لپاره ضروري دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي دي چې افغانستان به د ایران نه د تیلو وارداتو ته هم دوام ورکړي.
په عین وخت کې په کابل کې د امریکا سفیر جان بیس په ټویټر کې لیکلی دی چې متحده ایالات به د افغانستان تاجرانو ته اجازه ورکړي چې د پخوا په څیر له ایران نه د چابهار د بندر په لاره باندې د پټرولیم او تولیداتو په شمول هغه تجارتي مالونه وارد کړي چې له اقتصادي بندیزونو نه مستثنا دي. دا د امریکا واشنگتن دی. د افغانستان د حکومت د سولې د عالي شورا یو څلور کسیز پلاوی په مسکو کې د سولې پر راتلونکي کانفرنس کې د ګډون په خاطر سبا مسکو ته ځي. د دغه شورا وایان سید احسان طاهری نن د چهارشنبې په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې پلاوی د مسکو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. طاهری په غونډه کې د طالبانو ګډون وستایي او زیاته کړه چې دا به لومړی ځل چې د نورو هیوادونو د استازو تر څنګ د افغانستان د سولې د شورا هیئت هم په یوې نړیوالې غونډې کې له طالبانو سره مخامخ ګوري. د رویټرز اژان د طالبانو له قوله رپورټ ورکړی چې یو پنځه کسیز پلاوی د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. ټاکل شوی چې دغه غونډه د نومبر په نهمه د جمعې په ورځ پیل شي او د افغانستان، امریکا، ایران، پاکستان او چین په ګډون د لسو هیوادونو استازو ته پکې د ګډون بلنه ورکړ شوې. خو متحده ایالاتو مخکې اعلان کړی و چې د افغانستان په اړه د مسکو په غونډه کې د ګډون نیت نه لري. ویل کېږي چې روسیې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په شمول ځینو افغان سیاسي مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده. تاسې د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د قندهار ولایتي چارواکو د میوند پولیسوالۍ کې په هوایي بریدونو کې د 1100 طالب جنگیالو د وژلو ادعا کړې. امنیتي چارواکو ویل چې په دغو هوایي بریدونو کې چې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ملاتړ هوایي ځواکونو د بندي تیمور په سیمه کې وکړو د طالبانو یو لوی مرکز پکې له منځه تللی دی. دغه خبره د میوند ولسوالۍ امنیه قوماندان سمنوال حاجي لالا نن د چهارشنبې په ورځ امریکا غږ ته په یوې تلیفوني مرکې کې وکړه. دا د قندهار د وژل شوي امنیه قوماندان جنرال عبدالرازق له مرګ نه وروسته د طالبانو په ضد د ناټو د هوایي قواوو پراخه پوځي عملیاتو. طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. لبل خوا د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د غزنی د جاغوري پولیسوالۍ کې د طالبانو په خلاف د هوایي عملیات په غرض تازه دم هوایي ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي. د غزنی امنیتي چارواکو ویل چې طالبانو تیره شپه د جاغوري پولیسوالۍ کې حمله وکړه. جاغوري د غزنی له ښار نه په 140 کیلومتره فاصله کې پروت دی. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت له ترکمنستان نه د برښنا د واردولو په خاطر یو ترکی شرکت سره د 1.6 میلیارد ډالر په ارزښت د تفاهم یاداش په کابل کې لاسلیک کړ. د دغه پروژې له مخې به پاکستان ته هم د افغانستان په لاره د برښنا مزي غزول کیږي. دا یاداش نن د چهارشنبه په ورځ کابل ته د ترکمنستان د خارجه وزیر باسط میردف د سفر په مهال لاسلیک شو. او د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک له خپلې رسمي دندې نه نن د چهارشنبې په ورځ استعفا وکړه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا را جوسته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی براسو د خبرونې رپورت. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې د 12 ولایتونو د سباندې 300 مرکزونو رای لسره شمیرل کیږي. په دې باره کې زموږ خبریالی لیمین یزی له کابله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې په 12 ولایتونو کې به د یو شمیر مرکزونو رای لسره وشمیرل شي. دغه کمیسیون وایان سید حفیظ الله هاشمی د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د پنشیر ولایت د اکثریت مرکزونو په ګډون به د بغلان، غور، بدخشان، کاپیسا، پکتیا، هلمند، نیمروز، وردګ، بامیان او سرپل ولایتونو د 303 مرکزونو رای لسره وشمیرل شي. خاغلی هاشمی وویل چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به په 22 ولایتونو کې د لیندې په دوهمه او د کابل ولایت پایلې به د لیندې په لسمه نیټه اعلان شي.
دا چې ولې پایلې د لیندې دوهم او لسم ته وزنډېدې، د 22 ولایتونو پایلې به د لیندې په دوهم او کابل به د لیندې په لسم اعلانېږي. دلیل یې دا و چې کابل کې کاندیدان ډېر وو. د شکایتونو زیاتوالی و او په انتخاباتو کې د څو لارو چارو څخه ګټه اخیستنه د دې لامل شوه چې دا پروسه څه نا څه پیچلې کړي.
د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا د کمیسیون دغه کار ته په مثبته سترګه ګوري او وایي چې دا به د دې لامل شي چې د انتخاباتو د پایلو په اړه به خلک اعتبار پیدا کړي او هغو کسانو سره به مرسته وي چې په ځینو ځایونو کې د انتخاباتو پروسې ته د شک په سترګه ګوري. د دغه بنسټ ویاند مروی امینی امریکا غږ ته وویل
کله چې اوس کمیسیون دغه کار پیل کړی دی نو د یولسو یا دولسو ولایتونو د رایې شمېرې یې له سره پیل کړي دي، دا که دوی زر ترسره دا کار ترسره کړي او عجله پکې وکړي نو دا ښه کار دی، ځکه دا د نمایندانو هغه ادعاوې چې دوی درلودې چې دوی رایې ورکې شوي دي یا هم کمیسیون له دغو رایو سره درغلی کړی ده، دا دې ته کومک کوي. خو که د ټول افغانستان د رایو شمېرل له سره وسي او په همدې رقم باندې نور ولایت هم شکایتونه ولري او بیا دا د رایو شمېرلو پروسه به ډېره اوږده شي، د دې ترڅنګ د دغې پروسې اوږدېدل موږ اندېښمن کوي د ولسمشریزو ټاکنو ته او د دې ترڅنګ د پایلو د اعلان.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دا مهاله د 22 ولایتونو 40 فیصده د رایو پایلې ډیټا بیس ته دننه شوي او دا لړۍ لا هم دوام لري. کمیسیون همدارنګ وایي چې تر اوسه 300 وزره معلوماته له بایومیټریک دستګاو څخه سیستم ته دننه شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
افغان او پاکستانی چارواکو په پاکستان کې د میشتو افغانو مهاجرینو په اړه مسئلو نن په اسلام آباد کې خبرې کړې دي او دواړو خواوو په عزت او تدریجي ډول وطن ته د افغان مهاجرینو د ستنېدلو په برخه کې د همکاریو په لارو چارو خبرې هم کړې دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرم شینواری له کابل راپورټ رالېږلی.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې نن د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو د وزارت د مرستیالې میرمن عالمی په مشرۍ یو افغان پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان د ایالتونو سرحدي سیمو د وزارت سپران د مرستیال محمد اسلام خان سره په پاکستان کې د ډېر افغان مهاجرینو د اوسېدان یا وطن ته د هغوی د ستنېدلو په اړوند مسلو خبرې کړې دي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي مرستیال محمد رضا باهر وایي چې دا خبرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون دپاره د عمل پلان په چوکاټ کې د مهاجرینو د ګډي کمیټې د غړو ترمنځ شوي.
برای پلان عمل شش کمیټه
د عمل په دې پلان کې شپږ بیلابیلې کمیټې ځانګړې شوي چې هر یوه په جلا توګه کار کوي. یوه د وګړو کمیټه ده چې د مهاجرینو په برخه کې کار کوي او د دې برخې خبرې پر مخ وړي.
خاګلی باهر ویل چې د دواړو هیوادو ترمنځ دغه کمیټې دوهمه ناسته ده. په اسلام آباد کې د نویو خبرو په پای کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دا ناسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په 2 په کابل کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې میرمن تحمینه جنجو په مشرۍ د پاکستان او افغان پلاو ترمنځ د افغانستان پاکستان د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان د لومړۍ ناستې په دوام سره شوې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې دواړو خواوو په عزت او تدریجي ډول وطن ته د افغان مهاجرینو د ستنېدلو په برخه کې د دوو هیوادو ترمنځ د همکاریو د زیاتېدلو په لارو چارو هم خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دې خبرو درېمه غونډه به د دواړو خواوو په موافقه په راتلونکي کې په کابل کې جوړه شي. اوس مهال په پاکستان کې څه باندې 2 میلیونه افغان مهاجرین ژوند کوي چې دغه شمېر شاوخوا 1 400 000 زره د اوسېدنې قانوني اسناد لري. تېر کال پاکستان د افغان حکومت په مرسته د شاوخوا 1500 زرو هغه افغانانو د نومونو د ثبتولو کار پیل کړ چې په دغه هیواد کې د قانوني اسنادو پرته ژوند کوي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت وایي مرسل وایي چې تر اوسه 600 دغه سی افغانانو په پاکستان کې د اوسېدنې قانوني اسناد ترلاسه کړي دي.
تفاوت کې بین ای کارت و کارت کې از طرف
د دغه کارت او دغه کارت ترمنځ توپیر چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمیشنری لخوا افغان مهاجرینو ته ورکول کیږي دا دی چې وطن ته د ستنېدلو پر مهال هغوی سره د هغه ستنېدونکو افغانانو چې د یونیچسیار کارډونه لري د مرستو بهیر توپیر لري.
کارت سازمان ملل داره.
خاغلی بهیر وایي یو شمېر افغانانو په خپله د نوملیکنې پر وخت د نوملیکنې مرکزونو ته مراجعه ونه کړه او هغوی لا هم په پاکستان کې د اوسېدلو قانوني اسنادو د لرلو پرته ژوند کوي. د مهاجرینو نړیوالې ادارې IOM د دې اونۍ د راپور له مخې سکل د جنوري د میاشتې له پیل څخه تر تېرې اونۍ پورې ټول 680,190 افغانان له ایران او پاکستان څخه خپل وطن ته ستانه شوي چې یوازې 8,640 تنه له پاکستان او پاتې نور له ایران څخه افغانستان ته تللي دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا په منځمهاله ټاکنو کې د کانګریس د استازو په جرګه کې اکثریت چوکۍ دیموکراتانو وګټلې. جمهوري غوښتونکي بیا هم وتوانېدل چې په سنا مجلس کې اکثریت وساتي. د نتایجو د تفصیل په اړه د سمیع الله جلال زسخبه رپورت واوري.
د دیموکرات ګوند په مرکزي دفتر کې دیموکراتي مشر نانسي پلوسي په کانګریس کې د بریا د یوې نوې ورځې په توګه اعلان کړه.
دا به زموږ مسؤلیت څومره چې کولی شو خپل مشترک ټکي پیدا کړو. پر یو شمېر مسایلو باندې په خپل دریځ کلک ودرېږو، په کوم ځای کې چې نشو کولی، خو باید هڅه وکړو. یو دیموکرات کانګرس به د مشکلاتو د هواري لپاره کار وکړي څو موږ سره یو ځای کړي، ځکه په کافي اندازه اختلافات لري.
پلوسی به اوس د استازو د مجلس راتلونکي مشر شي. د جنیفر ویکستون په شان دیموکراتانو په برکت چې په ورجینیا کې څوکۍ وګټله.
I've been saying since the beginning of this campaign that
ما د انتخاباتي مبارزې لپاره نوېل چې په امریکا او ایالتي کچه بدلون راتلونکي دی او دا بدلون نن شپه رامنځته شو.
خو جمهوری غوښتونکو په شمالي د کوټا، میزوري او اندیانا کې د دیموکراتانو په ماتولو سره په سنا مجلس کې خپل اکثریت نور هم زیات کړ. مایک براین د جمهوری غوښتونکو بریالی کاندید دی.
موږ د جمهور رئیس ټرمپ په مشرۍ محافظه کاران یو. باید ثابته کړو چې زموږ فکر څه دی او څه شی په انډیانا کې مهم دي چې کېدای شي ټولو امریکایانو ته ګټه ورسیږي. زه ډارمن یم چې کولای شم د دې استدلال ملاتړ وکړم.
د سپینې ماڼۍ ویاند سارا ساندرز وایي جمهور رئیس ټرمپ په سنا کې په اکثریت خوشحاله دی.
اکثریت هغه کاندیدان چې جمهور رئیس ورته انتخاباتي مبارزه وکړه او هغه د ولسمشر ملاتړ وکړ نن بریالي دي. جمهور رئیس ټرمپ په پای کې له هغو کسانو سره کار وکړي چې د خونې ته راځي.
خو شنونکي وایي د جمهور رئیس جدي کمپاینونه د دې لامل شول چې د دواړو لورو پلویان رایه ورکړي. په کالیفورنیا کې د ټرمپ یو ملاتړی وایي
I agree with many of the things he's done.
لهوش مر موارد پرته ل ډیرو هغه کارونو سره چې د کړي موافق يم. فکر کوم نو موارد په ملي او نړیواله کچه زموږ د هیواد د ګټو خاصته نه کوي.
خو په نیویارک کې بیا د ټرمپ منتقد په دې نظر دی.
Yes, well, I hope we're hoping that he has a bad dream.
هو فکر کوم نو موارد دی او بد خو په شان دی چې اوس موږ ورڅخه درا پاسېدو په حال کې. لومړی تر هر څه د استازو د مجلس کنټرول او پراتونکو دوه کلونو کې د سنا او سپینې ماڼۍ.
شنون کې وای په نهایت کې ترامپ د دواړو لورو لپاره مهم وو.
دواړو لورو کې علاقمندي موجوده ده. له همدې امله موږ دواړو خواو ته په هغو سیمو کې ټینګه سیالي ولیدله چې د ګټلو وړ بلل کېدلې.
جمهور رئیس ترامپ او دیموکراتانو اوس له نوې پوښتنې سره مخ دي. په داسې حال کې چې د جمهور ریاست راتلونکو ټاکنو ته دوه کاله پاتې دي او دواړه ګوندونه کولای شي ګډ کار وکړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. دا هم د امریکا د کانګریس د انتخاباتو په اړه رپورت. په منځمهاله ټاکنو کې د کانګریس د چوکۍ لپاره د دیموکرات ګوند له بریا وروسته به دوی مسلمانې کاندیدانې د جنوري په میاشت کې کانګریس ته په ورتګ تاریخ جوړ کړي. دوی به د امریکا په کانګریس کې لومړنۍ مسلمانې ښځې وي او ډېر خلک رشیده طالب او الهام عمر ته په تمه دي چې دوی به په کانګریس کې د مهاجرت څخه نیولې تر بهرنۍ پالیسۍ تر اصلاحاتو پورې په هر څه اغیزه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د آشنا تلویزیون په رپورت کې واوري.
اهلم جبرا د امریکا په شیکاګو ښار کې اوسیږي چې د دیترویت میشیګن سیمې څخه شپږ ساعته لرې موقعیت لري، ځکه نو دغه ځوان نجلۍ د ایالتي په مقدماتي ټاکنو کې رای نشي ورکولی. جبرا د دې په خاطر چې په ټاکنو کې د یوې مسلمانې کاندیدې رشیدې طالب لپاره د خلکو ملاتړ راجلب کړي، موقتاً دیترویت میشیګن ته کډه شوې ده. د یوې مسلمانې امریکایۍ، د یوې عربۍ امریکایۍ او د یوې فلسطینۍ امریکایۍ په صفت زه دلته راغلی یم. کانګرس د کامیابیدو لپاره د میرمن طالب انتخاباتي مبارزه مبارزه ځکه مهمه بلل کیږي چې د مسلمانو امریکایي میرمنو پر وړاندې ځینې ننګونې موجود دي. ځینې خلک د مسلمانو میرمنو سیاسي مبارزه د پرمختګونو پیلامه بولي. لزوانو نجونو څخه پیغامونه را رسیږي. له نیویارک څخه مې پیغام واخیست چې لیکلی وو: ته مې نه پیژنې، نوم مې هما ده، غواړم درته ووایم چې زه ستا کار له نیویارک څخه تعقیبوم. دا مې احساساتي کوي، وایم او خدایه دا خو ډیره عالي ده. همدغه تازه رای ورکوونکو د میرمن طالب د کامیابۍ لپاره په یوې قوي وسیلې بدل شوې دي. تر یوې سختې ټاکنیزې مبارزې وروسته دوی ولیدل چې د ټاکنو نتیجه د میرمن طالب په ګټه اعلان شوه. راشدی طالب د مشیګن او الهام عمر د مناسوده څخه کاندیدان دي، خو هیلی ور پوری د امریکا د لرو برخو او خصوصا مسلمانانو تړلې دي. احساس کوي چې راشده دو دوی ده. راشده به په کانګرس کې مخ او غږ وي. کله چې راشده په کانګرس کې وي، نو داسې وګڼئ چې موږ هم لکه تاسو امریکایان یو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.5، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
تر نن ورځې کو پر ایران د امریکا په نو بندیزونه کې د چابهار بندر استثنا ګڼل شوی، او د دې استثنا توپ او پر افغانستان د امریکا د بندیزونو پر اغیز مو د سیمایزو چارو د کارپو او څیړونکو عبدالغفور لیوال سره مرکه کړي. شغلی لیوال په پیل کې د بندیز د قوت په څرنګوالي ژغې دلی دي.
بندیزونه خو لاول نه جديو،
بله،
په دې نه پړاو کې د یو شمیر استثناءاتو پرتا اماغه ته یو دنه چې دوی یاد کړی دی، او د دې ترڅنګ د افغانستان د هند د کارونه لپاره د چابهار د بندر استثناء واقع کېدل. دا ښیي چې دا بندیزونه پړاویز یا مرحله ای دي، او یو دم امریکایان نه غواړي چې پاتې فشار راولي، بلکې دا تدریجي ده چې فکر کوم ایران یو شمېر
ان اتافولته مجبور کړلای شي. بله، د امریکا نوی بندیزونه د ولسمشر ترامپ په وینا تر ټولو شدید بلل شوې دي. په داسې حال کې چې په نوو لګول شو بندیزونه کې نړیوال ملاتړ هم نه لري، نو عملی کېدل او عواقب څنګه ګوري؟
کومه موده کې هغه تجارتي کمپنۍ شرکتونه چې یو الخه ملو الخه د خپل حسابونو او کاروبار له نظر د امریکا تر فشار لاندې راتلای شي، ممکن د خپل حسابونو د تصفیه څخه وروسته دغه بندیزونه ته غاړه کیږي. که څه هم د هغو اتومي موافقې له نظر چې تو کله مخکې د امریکا او د ایران ترمنځ او د غرب او د ایران ترمنځ وشول، اوس یو شمېر اروپایي هیوادونه پر ایران باندې د نویو بندیزونو د لګولو مخالف دي له سیاسي پلوه، او زه فکر کوم چې چین او یو شمېر نور آسیایي قدرتونه هم د خپلو ګټو په خاطر د دغو بندیزونو مخالف دي. زه حدس نشم وهلی چې دغه بندیزونه دي د هغو نړیوالو بندیزونو په څیر وي چې یو مهال به ټول لویدیځو اقتصادي قدرتونو په ګډه سره پر یو هیواد باندې تعمیلولای شو.
بله، د امریکا په نظر چې دا تر ټولو قوي او شدید بندیزونه دي، چابهار بندر په ایران د امریکا د بندیزونو نه ولې استثناء وګڼل شو؟
دا مهمه پوښتنه ده. په افغانستان کې د نویو سیاسي ستراتیژیکو او سیمایزو شرایطو له نظره، او دې ته په پام چې افغانستان یو پوچه کراګیر هیواد دی، او د خپل تأمیناتو لپاره او د خپل اقتصادي ودې د ساتلو لپاره یوازې پر کراچۍ بندر باندې اتکا ولري، او د دې لپاره بدلونه ولري. په منځنۍ آسیا د یو شمېر ترانزیتي لارو د پرانیستل کېدو سره سم یو مهمه لار د هند حکومت د چابهار لار ده، چې په دې کې درې وړ هیوادونه افغانستان، هندوستان او ایران مشترک ګټې لري، او تقریبا د ورېښمو د لارې د نوي پړاو په سمبول بدله شوې ده. تاسې فکر کېږي چې که اوس دغه بندیزونه زیاتېږي، د ایران د هم له اقتصادي پلوه تر ټولو ډېره تمه دغه بندر ته وي، او د افغانستان او هندوستان تجارت ته به وي. نو دغه استثناء ورکول د دې لپاره دي چې افغانستان په وچه کې د یو راګیر هیواد په حیث په یو انحصاري لاره باندې په خپل تر اقتصادي فشار لاندې رانشي، ځکه چې د امریکا متحده ایالات دلته حضور لري او نه غواړي چې افغانستان کې د دوی د حضور قیمت پر دې لوړ شي.
بله، د چابهار د بندر مستثناتوب ډیره ګټه کوم هیواد ته رسیږي؟ په دې څو هیوادونو کې چې مشترک منافع لري په دې بندر کې،
په دې کې د درې وړو هیوادونو ګټه ده. مګر دغه اوسنی وضعیت کې چې کوم فشار په ایران باندې ده، تر ټولو ډیره توقع ښایي د ایران د لارې په زیاتوي. ایران لپاره ډیره مهمه ده، افغانستان خپلې ګټې لري په کې، او هندوستان هم د دې لپاره چې د افغانستان له لارې نه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي، د افغانستان او چابهار لارې یوازینۍ لاره ده.
بله، که دغه بندیزونه دومره قوي وګڼل شي، د دغه بندیزونو تاثیرات پر راتلونکي کې په افغانستان څنګه ګوري؟
او د کې شاک نشته چې اقتصادي پلاوه او د سیمې د ستراتیژیکو مناسباتو له پلاوه د ایران وضعیت د افغانستان پر ډیر مهم دی. په ایران کې هر ډول اړدوړ پر افغانستان مخامخ اغیز لري. هیله دا ده چې دغه ډول فشارونه د ایران په خلکو باندې او د ایران په اقتصادي وضعیت باندې داسې یو تاثیر ونه کړي چې دغه منفي پایلې افغانستان ته خدای مکړه ویجاړونکي واقع شي.
ډیره مننه لیوال صاحب، کور ودان.
شکر.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په بل خبرونه کې چې د ادب وژمه پروګرام دی، د هغه پر ځای باندې موږ نن د امریکا په منځبهاله ټاکنو کې د کانګرس د استازو په جرګه کې چې اکثریت چوکۍ دیموکراتانو ګټلې دي او جمهور غوښتونکي به هم توانېدلې دي چې په سنا مجلس کې اکثریت وساتي، او په دې باره کې به استاز سره خبرې وکړو، او د امریکا د کانګرس د انتخاباتو په اړه او په نوو نتایجو به هم استاز سره وژغېږو. خو اوس په مکړې د دې سات خبرونه ده.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپی ویلی دی چې د ایران د چابهار بندر چې هند د پراختیا پروژې مخ په وړاندې بی، له هغو بندیزونو نه مستثنا دی چې متحده ایالاتو پر ایران باندې په دې هفته کې ولګول. د یو تازه خبر له مخې د افغانستان حکومت د امریکا د پریکړې ستاینه کړې ده. حکومت چارواکو وویل چې د چابهار بندر د افغانستان په اقتصادي وده او رشد کې مهم رول لوبوي. ویل کیږي چې جمهور اشرف غنی شخصا له امریکایي چارواکو سره دغه موضوع مطرح کړی و. په عین وخت کې په کابل کې د امریکا سفیر جان بیس په ټویټر کې لیکلي دي چې متحده ایالات به د افغانستان تاجرانو ته اجازه ورکړي چې د پخوا په څیر د ایران د چابهار د بندر په لاره باندې د پټرولیمو د تولیداتو په شمول هغه تجارتي مالونه وارد کړي چې له اقتصادي بندیزونو مستثنا شوي دي. د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر ویلی دی چې په پاکستان کې ډېر سخت اقتصادي بحران اوس د نوموړي په قول پای ته رسیدلی دی. پاکستان 2 لس میلیارد ډالر پور وړیو، او سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او چین ته لاس اوږد کړی و. عمر اسد دغه خبره بیجنګ ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په پای کې کړې ده. دیموکراتانو د متحده ایالاتو د کانګرس د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د استازو د مجلس کنټرول له جمهور غوښتونکو نه ونیو. څلونکي وایي چې د انتخاباتو نه وروسته به جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اوس د استازو په مجلس کې د دیموکراتانو له سخت مخالفت سره مخامخي، خو جمهور غوښتونکو د سنا په مجلس کې خپل اکثریت خوندي ساتلی دی. د افغانستان د حکومت د سولې د عالي شورا یو څلور کسیز هیئت په مسکو کې د سولې پر راتلونکي کانفرنس کې د ګډون په خاطر سبا مسکو ته سفر کوي. د قندهار ولایتي چارواکو د میوند په ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو کې د 12 طالبانو د وژلو ادعا کړې ده. طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د غزنی د جاغوري په ولسوالۍ کې د طالبانو په خلاف د هوایي عملیاتو په غرض تازه دم ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي. جاغوري د غزنی ښار نه تقریبا په 140 کیلومتره کې پروت دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک له خپل رسمي دندې نه نن د چهارشنبه په ورځ استعفا وکړه. اکرم خپلواک د خپل ټویټر په پاڼه کې لیکلي دي چې د لړم په 14 د کابینې په غونډه کې استعفا وړاندې کړله، او جمهور رئیس اشرف غنی منظور کړی ده. د سولې عالي شورا چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په خاطر د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت په دور کې جوړه شوې وه، د سختو هلو ځلو باوجود تر اوسه له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه کومې غوڅې نتیجې ته نه ده رسېدلې.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. کولی سئ چې زموږ بلې خبرونې ته چې د امریکا د کانګرس په انتخاباتو به ستاسو سره مفصلې خبرې وکړو او میلمه به تاسو ته معلومات درکړي، کولی سئ چې په 00120219 11 باندې زنګ ووهئ. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې دوام لري.